وي څلوريزه شپګيزه او امدا منډه څنګه کیږي دا راته تشریح کړئ.
زمونږ دواړه بیټسمنان چې د رکی ولاړي د توپ ډګر ته وهل لپاره ولاړي، یو په خیل اسمان دی منډه وهي، بل په چپ لاس باندې منډه وهي. دا په دې خاطر باندې چې یو بل سره مخامخ نشي، یو بل ټکر ونه کړي. کله چې مونږ دغه زیته نابینا نه وي ور مخامخ کوو، دغه محیط چاپیریال چې کده د دې نقشې وته مونږ ورکو، او دا د نقشې په واسطه باندې کوو د خپل حرکت او خپل ذهن او سوچ چې کومه لري په هغه موقعیت باندې کې دغه میدان چاپیریال چې نابینا د طبیعت د ښکلا نه مایوس دی، دا وته مونږ تشریح کوو دی او بنا په واسطه باندې چې دغه قدمونو کې ساده د ختمیږي په دلته ته ودرېږي تر بل وېکټه ولاړه. یعنی په لنډو کې دغه سیوی موږ دغه چاپیریال د میدان چې کوم دی دغه موږ یو بنا ورور په واسطه باندې چې هغه متخصص د نابینان دی، موږ سره شته په دې ټولنه کې هغه ته موږ ټریننګونه ورکړي، دغه د واسطه باندې د میدان تر روښانه کیږي او نابینا ډیر په جرأت سره د کولای شي چې منډه وکړي او منډه استعداد هم لري.
او څومره پیښیږي چې دوه نابینان چې کله منډه اخلي سره ټکر شي؟
یار ما خو چې د دوه دولسم کال نه د لوبو کومه د خپل شاګردان زده کوونکي دي، بلځه په دې خاطر ما مو ته مفتونه معلوم کړی. یو شاګرد چې خپل ویل چې ته په خیل اسمان دی منډه کې، بل ته ویل ته په چپ لاس باندې منډه کې، نو خیل اس والا خیل اس باندې منډه کې چپ لاس چپ لاس باندې، نو هغه کرم نه مخامخ کیږي، بل سره ټکر امکانات د هیڅ کلم نه کیږي.
دا هلکان چې له تاسو سره راټول شوی دي، د تاسو له کوم خلکو نه غوره کړی دي؟
زه خو داسې بیا چې د ختیځو ولایتونو کې د نابینانو دپاره د دادخواهي او عامه پوهاوی زموږ پروګرام دی د افغانستان دپاره د سویډن کمیټي په مالي ملاتړ باندې وي مخې ته وړم، او شاګردان لرم، سب سنټر یې لرم، محلي ټولګي لرم، نو هغې د باندې زه ګرځم دلته ټولو شاګردانو دپاره ټولګي کې ما شاګردانو دپاره بیټ او توپ د افغانستان دپاره د سویډن کمیټي په همکارۍ ورکړی دی، او هغې د سرزا عمل تیم او هغې د باندې عمل ته چاپیریال کې تمرینات کوم، او د کونو د دې نظرپیتونه پېژنم چې مثال زما کونړ کې څومره شاګردان تکړه دي، لغمان کې څومره شاګردان تکړه دي، په ننګرهار کې کوم شاګردان تکړه دي. بیا ما غوښتل یو شاګرد راوباسم او دغه ته راولم لوبې ته، چې میدان کې په منډو باندې راول سونه بنا په منډه ریلی شي، هغه ته پوری زه چې کوم چې کرکټ د پاره نامه ده کی.
او دغه ځوانان چې له تاسو سره کرکټ لوبه کوي، لمور نابینا پیدا شوی دي که وروسته د جګړو یا نورو حوادثو په نتیجه کې نابینایان شوی دي؟
پوهیږي محترم چې الله جل جلاله دې خو دغه ماشین بند کړي. افغانستان کې د مولدیت لرونکو وګړو یو ماشین لګېدلی دی، او روزانه مولدین زیاتېږي. ورځي کې اکثره چې دي ورونه انقلابیان مولدین دي، او ډېر کم د بوټو په شمېر باندې ما سره مدرزات نه دي. نو ټول دې صحیح دي، خو الله جل جلاله دغه ماشین په افغانستان کې ودري، او نو د افغانستان کې الله جل جلاله مولدین نه صدا کړي، ټول دې صحیح دي. وروره
د ختیځ ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر او د هیواد په کچه د نابینایانو د کرکټ د تورنمنت تنظیمونکی عبدالغنی بشردوستو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د دې د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د اطلاعات فرهنګ وزارت له لوري د سخت کال هنری او فرهنګي سیالۍ د غونډې او جوایزو رپورت او د دې سیالۍ له دوو تنو ګټونکو سره مرکه اوري.
تر ډېره دغه د ناول داستان د جمال الله خان د وخت هغه پیش بیانوي. دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیش وي، هغه تاریخونه راخستې وي.
تما نه غواړی چې زه خښم، زه څنګه خښم، تا په څه خنوم تتلی تبي نیولې وم.
په پکتیا کې د معالی موسیقي له وسنی آله ته خبرې وو. لنډ حکایت ک وخت او نور مطالبه هم لرو. پیل خبرونو کو همایون واد د تیرې ونې فرنګي خبرونه راوروي.
د هنری او فرهنګي سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د هنری او فرهنګي سیالیو هغو ګټونکو ته چې خپل آثار یې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا جایزې وویشل شوې. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوی وو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هیواد د هنرمندانو او فرهنګیانو د رول او مقام په باره کې خبرې وکړې. هغه یادونه وکړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه جوړوي چې دا پروسه به تر وسه وسه رڼا او شفاف ترسره شي. په دغو مراسمو کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام د دغه ریاست د سلاکار لخوا ولوستل شو. د مراسمو په لړ کې د ملي تیاتر ریاست او د موسیقي ریاست د هنرمندانو لخوا د موسیقي او تیاتر پارچې او ننداري هم وړاندې شوې. دا پروګرام په وروستۍ برخه کې د سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. په روانه خپرونه کې د غونډې ریپورت او د سګنۍ سیالۍ له دوو ګټونکو سره مرکې هم اوریدلی شئ. د سمنګانو ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. په سمنګانو کې شاوخوا شپږ پنځوس تاریخي څلی شته چې ډیری بیا رغونې ته اړتیا لري. د سمنګانو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فتح الله وافي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمېر څلو د بیا رغونې کار به په ډېر لنډ وخت کې پیل شي. په سمنګان کې د تخت رستم په ګډون ډبرین استوپا، کوکجر، هزارسوم، د روباتک زوړ ښار، د قلعه راغان او د تخت چنګیز مسی مشهور تاریخي میراثونه دي چې په رغېدلو سره به یې په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت وده وکړي. د بلخ پوهنتون د محصلانو هنري اثر ننداري ته وړاندې شول. د لړم د میاشتې په څلېرشتمه نیټه د بلخ پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د ښکلو هنرونو د څانګې د یو سلو پنځوس تنه محصلانو څخه د پاسه دوه سوه پنځوس هنري اثر او لاسي محصولات ننداري ته وړاندې شول. د بلخ پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي یو شمېر محصلان د نندارې ستر سالون د ښکلو هنرونو په برخه کې د استادانو د کمښت او د زده کړو د مناسب ځای له نشتوالي شکایت کوي او له مربوطو ادارو غواړي چې د دوی ستونزې حل کړي.
د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د اطلاعات فرهنګ وزارت له لوري د هنري او فرهنګي سیالۍ پر هغو ګټونکو چې خپل آثار یې د هېواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو جایزې وویشل شوې. دا جایزې د اتو مختلفو څانګو په څلورویشتو تنو ګټونکو وویشل شوې. نورال زموږ همکاره مسعوده نیازی راکوي.
په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول بابری خبرې وکړې. ویل
نن موږ د یو ډیر پخوانی دود د بیا ژوندي کولو لپاره راغونډ شوي یو. دا پخوانی دود د فرهنګي جوایزو دود و چې د ډیرو کلونو راوروسته پاتې و، هېر شوی و. اوس د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا وغوښتل چې دا ښه دود له سره تازه کړي. طبیعي خبره ده چې هیڅ هنرمند او هیڅ پوه او دانشمند د یو څو لږو پیسو په بدل کې د هڅولو او د هغه د تشویقولو دپاره لږ پیسې ګټه نه رسي. خو دا ځل موږ یو تفاوت راوړی دی، هغه دا دی چې د پخوا په تناسب چې پخوا به د یوې جایزې لپاره د بېلګې په توګه پنځه زره افغانۍ په پام کې نیول کېدلې، دا اوس لس چنده شوي. او دا ځکه شوي دي چې جلالتمآب جمهور رئیس وویل چې د هغه غوښتنه او هیله وه چې د دې لپاره چې وهڅول شي دا مبلغ باید یو څه زیات او لوړ وي. خو معنی دا نه ده چې دا به نو نهایي وي. زموږ سره همدا وعده شوې ده، جلالتمآب رئیس صاحب جمهور وعده کړې ده چې په راتلونکي کې به که د شفافیت ټول مراحل او پړاوونه سم ډاډمن شي، موږ به دا چارې او دا حالات تر دې لوړ کړو او دا حتی او موقف ته به ورسو چې زموږ یو لیکوال، زموږ یو هنرمند د همدې لومړۍ جایزې ترلاسه کولو وروسته نور د یو اساسي او بنیادی اړتیا چې ګویا کور وي او یا د ژوند یو بل اساسي اړتیا وي هغه پوره کړي. دا مبلغ به لوړیږي او دا به د دې لپاره شرایط دا ټاکل شوي دي چې هر څومره له دې وروسته شفافیت مطرح شي هغومره به د دې مبلغ اندازه لوړیږي.
ښاغلی باوري په خپلو خبرو کې دا هم څرګنده کړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه رامنځته کړي چې دا پروسه لا هم ښه او رڼا وپالل شي. په غونډه کې د اجرایي ریاست د رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام هم ولوستل شو. په یو برخه کې راغلی افغانستان د هنر لاړ خاله پخوا غنی دی. د افغان هنرمندانو آثار په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوړ مقامونه ګټي. خو په دې هم باید اعتراف وکړو چې هنرمندانو د هغوی آثارو ته په کور دننه پاملرنه نه کیږي. زه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا نوښت ستایم او هغو هنرمندانو ته مبارکي وایم چې جایزې ګټلې دي. په غونډه کې د امنیت شورا مشاور استاد نجیب الله منلی هم خبرې وکړې او په دې ټینګار وکړ چې د ټولنې د نخبګانو د هنري اثارو درځونې په وخت کې باید مصلحتونه له پامه وغورځوو.
دغه کار زمونږ په کړنو باندې د شک زمینه برابروي. کله چې جوایز ورکوو همیشه دا پوښتنه کېږي چې پلانې د دې جایزې وړ نه وو او وای خستله، پلانې د دې جایزې وړ وو او وای نه خستله. دا ناممکنه ده چې هر څوک چې د یو افتخار وړي په خپل وخت او زمان کې او هغه وخت چې د دغه خوښۍ او د نورو خوښۍ ورته دغه افتخار ورکړ شي. ټولنه وخت ته ضرورت لري او تشخیص ته ضرورت لري، او په تشخیص کې کېدلی شي چې دقت وشي او نه شي، دقت ته ضرورت لري. باید دا فرهنګ زده کړو چې هغه څوک چې نازوو د دې وړې وګڼو چې ونازول شول، او هغه څوک چې نه نازېږي هغوی ته د راتلونکي وخت کې توجه وکړو. دویمه خبره او هغه هم همدغه د جوړجاړۍ او د مصلحتونو خبره ده. مونږ د عرف له مخې همیشه په دې فکر کې یو چې باید درې په پودیم باندې باید درې مقام ووسی، او په دې درې مقام باندې یو څوک باید ودرېږي. د افغانستان د هنر او د فرهنګ ساحه او د دلته زمونږ کارونه په هغه حد کې نه دي چې مونږ حتماً باید درې فوق العاده اثر ولرو. نو دلته هم یو تجدید نظر ته ضرورت ده. نو که مصلحتونه یو خواته کیدو، که د قناعت مسله هم یو خواته پریدو، د اثرو د انتخاب په برخه کې مونږه ضرورت لرو چې یو نوی میکانیزم ایجاد کړو. دغه میکانیزم باید په څو پوړیو کې وي، د څو فلترونو تیر شي، او کچیر مونږه وکړای شو چې د ترورو پنځو شپږو فلترونو نه خپل اثر تیر کو، په اخر کې چې کوم اثر ته جایزه ورکو هغه به د دې وړ وي چې موږ په نړیواله سطحه باندې هم ښکاره کړو.
په غونډه کې تر تمثیلي نندارو او د موسیقي تر پروګرام وروسته د غونډې ویان د سګنیو جایزو ګټونکو په دې ډول اعلان کړل.
محترم ډاکټر خلیل الله باستان شناسی په برخه کې البته دوی لومړی مقام خپل کړی دی. خلیل الله ورمړ د باستان شناسی په برخه کې یو بل تکړه دوست بلنه ورکوم، محترم کاتب خان فیضی ته. دوی البته دوهم مقام خپل کړی دی. د باستان شناسی د برخې دریم ګټونکی محترم فرید الله لوری دی. نوری صاحب، د شعر برخې ته ورځو او د شعر په برخه کې ګورو چې کومو درېو دوستانو دغه جوایز ترلاسه کړي دي. محترم شاهنواز باقر د شعر په برخه کې نوموړي لومړی مقام خپل کړی دی. محترمه خالده تحسین د شعر په برخه کې دوی نو دوهم مقام خپل کړی دی. او دریم مقام محترم بختیار تلاش ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. اوس بشو د داستان برخې ته. د داستان په برخه کې لومړنی مقام محترم نصیر احمد احمدی خپل کړی دی. واقعا چې د احمدی صاحب لنډې کیسې نو هغه ځانګړی ارزښت لري، او کله چې تاسو لولئ نو بیا درته نو پخپله معلومات کی. محترمه نسیمه باری ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. محترمه نسیمه باری دوی نو د داستان په برخه کې دوهم ځای خپل کړی دی. اغلی وسیمه بادغیسی بادغیسی البته دوی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو دو ژورنالیزم کې د ملي راډیو تلویزیون تکړه وایانده ماری مطمئن ده. نو اول مقام خپل کړی دی. محترم حسیب الله دنو دوهم مقام خپل کړی دی. محترم سلطان محمود دوی ته بلنه ورکوم چې راشي، دریم ځای خپل کړی دی او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د هنرهای زیبا ته ورځو. محترمه مریم اغلی مریم ته بلنه ورکوم چې راشي او د وزیر صاحب نه خپل ډالۍ ترلاسه کړي. محترم مسعود عمر ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم منصور اوس ورځو د تیاتر برخې ته. محترم جمیل خالقی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه لیلا همدرد، محترم عبدالکریم رحمانی او ورپسې نو بیا د سینما برخې ته ورځو. محترم مشتبه جبار ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم نبی تنها او ورپسې محترمه نسیمه جلال او ادبی څېړنې ته ورځو. د دغو کسانو په ډله کې یو د لیوال صاحب نوم هم دی. لیوال صاحب استاد څېړنوال عبدالغفور لیوال ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه فریبا فرحت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. او فریبا جان نو په دغه برخه کې دوهم مقام خپل کړی دی. او وروسته محترم عبدالنافع همت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. همت صاحب
په دې سیالۍ کې د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی ناول بغدادي پیر لومړی جایزه وګټله او د شعر په برخه کې د ښاغلي بختیار تلا شعري ټولګي درداباد ته دریمه جایزه ورکړل شوه. د جوایزو له دې دوو تنو ګټونکو سره لنډې مرکې هم چمتو دي. وابورو چې د دوی اثارو څه ځانګړنې لرلې چې جایزې وګټلې. په پیل کې د نصیر احمد احمدی خبرې اورو او ورپسې به د ښاغلي تلاش خبرې واورو چې زموږ همکار محبوب الله محبوب پوښتلی.
احمدی صاحب مبارکي درته وایم. په دغه سیالیو کې ستاسو یو اثر هم جایزه وګټله. د خپل د اثر په حیسه کې یو څه راته ووایاستئ، کله مو لیکلی و، څومره خوشحاله یاستئ چې دا جایزه یې وګټله؟
اول خو د خوشحالي خبره طبیعي خبره ده چې یو څوک یو څه لیکي او بیا له هغه نه قدرداني وسي، نو دا طبیعي خبر د کوړی کځوانې کلوی کسپنجره ک نارنه ک شځي خامخغه پرویات باندې مثبت هغه زکه یو خوشاله کیږي. پس دغه د کتاب پاړه د زمور حسین اولو د بغدادي پیر پونم باندې دا تقریبا څلور پنځه میاشتې دغه لیکلو وخت راونونی و. یو سکل د 1400 نیوم مریض کال د همت میاشت کې دغه چاپ سو. او دا تقریر دغه د ناول داستان جمال خان دی وخت غ پیش بیانې نو تر دې مخکې ما یو تاریخ نو لیکل نیکه په نوم باندې هغه د میرویس نیکه په ژوند دغه د میرویس نیکه په هڅو فتوحاتو او د فکر باندې راګرځیدم. په دغه ناول کې د بغدادي پیر په ناول کې تر ډیره ما کوشش وکړ چې د امان الله خان د وخت هغه اصلاحات هغه د پاچا له هوا سره مینه پرمختګ او بالاخره دا چې دغه د مات یا د شکست یا د پاچا دی دغه پاچای دی مات یلت نه ډیر خو یو عمده وسیله ته داوسی. هغه وخت انګریزانو د روحانیت په جامعه کې زمدغه خلک افغانستان ته دوی را وستل چې انګریز جاسوسي کوله وغوې غوښتل چې د امان الله خان حکومت را او پاچای را پرځي. نو دا دی و انګریز جاسوس چې هغه ډیوډ جونز نومیده او د پیر په جامعه کې د افغانستان یو برخ ته راغی او دغه فعالیت نو د څنګه د موږ له خلکو نه د استفاده وکړه نه وړه استفاده او د پاچا پر ضد راو پرول دغه یو داستان.
احمدی صاحب په دې داستان کې د جاسوس په ارتباط باندې کومې لیکنې سوي دي؟ د فعالیتونه څه دي؟ د دې په ارتباط معلومات لکه کړي وو او د ټول واقعیتونه دي کوم یو څه بدل لا بدل کړي؟
نو دا کتاب دوه برخې لري. خو هغه تاریخي پیښې بیغم تاریخونو راخسته وي. ډېر استفاده مې وکړه د افغانستان در مسیر تاریخ افغانستان تاریخ په وجود کې غلام محمد غبار هغه تاریخ وو لغنم ډېر استفاده وکړه. تر څنګ مې نور تاریخونه نور مقالې د امان الله خان دورې په اړه باندې د هغه وخت په اړه باندې ماول وصل ځکه چې اوس که تخیلي اثر یې په هغه کې بیا که یو څوک ولولي نو هغه تخیل ده دومره سړی تر پوښتنې لاندې نه راځي که چیرې یو څوک غواړي تاریخي یو څه ولیکي هغه باید مستندو پیښو باندې ولاړې. نو دغه کتاب دوه برخې درلودې. یو خو دغه د امان الله خان په اړه د هغه وخت په اړه باندې دغه پیښې چې ما راخیستې دام له کتابونو راخیستل تاریخي کتابونو نه او بل طبیعي خبره ده ناول تخیل ده ناول ده نو تخیل کې سیم پکې ګډې دي. دغسې یو څوک یو جاسوس چې فرض په یوه ټولنه کې په یوه هیواد کې غواړي چې په خلکو کې نفوذ وکړي نو هغه د هغه خلکو په اړه باندې مخکې له مخکې ډېر معلومات اخلي دوی د کلتور په اړه د رواجونو په اړه د ژبې په اړه د څنګه د ترسواد تر ساته دی هغه یې پوری دغه جاسوس سیمو دغه دغه کوم دغه د اعتبار په خاطر باندې د خاطر چې خلکو کې دوی نفوذ پیدا کی یو خدای د پیر په جامه کې راغی او بل اوس لا په ډیرو سمو کې لکه عصري وسایل او ټکنالوژي سره خلک نه دی بلد نم دغه ډیوی جونز ته هغه وخت فرزند پکتیکا په غرونو کې دغه سی وسایل نو استفاده کوله چې هغه خلکو ته حیران وو. خلک فرزند لاور سپیکر سل کله خو خلک نه ورسره بلد لاندې چینه ولا الته خلک خو ترافیک خلک د تام تعویز دوه لپاره به ورته راتل الته خپل مشکلات ول دی او بل نمونه به یخصن دغه ټول وزن دغه ګونه پورته هم دغه ډیوی جونز اوریدل نو کله چې ولته ورغی د به فرزند د خلکو نمونه اخیستل فلانای په خیر علی هغه نفر بایران سسته اوس خامخا پټي ور معلوم دي همدغه تخیل او واقعیت سره ګډ او ناول هم د اساس تاریخي ناول
بیا هم مبارکي درته وایم. کوم ماده
منن تاسو ته منن
تر
سلاش سیب تستر کلی و ایستری میشه.
سلام تاستا و در زده رادیو طول و درن آوریدون کتا
تلاش سیب لکسنگه چه منگوسم و آوریدل چه تاسی سکال ده اطلاعات فرهنگ وزارت لخوا ده غور شایر جایزه هم ترلاسه کردی لامیدی چه اولی تا ده غور شایر جایزه ترلاسه کردی ستا پا شیر که چه داسی و یا تا محسوس کردی یا نور محسوس کردی
ولاز خدا سیب دقیق دوی اغا لمایارونو خبر نیم خوی و چه وقت مخی خبر شما چه اطلاعات کلتور وزارت ده فرهنگ مردم ریاست ده جوایز و پروسه پلاره چه بیا ما خپل کتاب در دابات هم ده دی پروسه لپاره نماند که ومی تاکه ده دوی مایارونو برزو به فکر که هم پا هر المریض کال کی د چاپشوی شری ټول گیله پاروی دا بیا ګوري چاکی به یل د معیارونه ځانګړي لري خو زه فکر کوم چې تر ډیره به دوی د پنوی غزل یا پنوی شاعری په سی ګرځي او پنوی شاعری کې نو تبن نوی خبرې په کار دي او زه په خپل دا جرأت نشم کولای چې وایم خای زما شاعری نوی خبرې ولري خو دوی به کې لیدلی یو څه به کې پیدا کړي
په خپل باندې د یو ځوان شاعر په توګه په شیر کې نویواله
سو یو څو مثالونه وایم کېدای شي په دې کې یو څه روښانه شي مثلا په نوم د سپین هر تور تغاړ ور کړم درد آباد شم ګور تغاړ ور کړم تل یخنۍ نه یخ په غیږ کې نسی زه له ګرمۍ نه اور تغاړ ور کړم او تل هواو نه لاسونه ډک کړي زه د خبرو شور ته غاړه ورکړم زه د شهید نشم پادتې شم چې په ژوندونې مور ته غاړه ورکړم کنه یعنی دلته په دې هر بیت کې د دې ترڅنګ چې په یو بیت نیم کې پاراډاکس هم شته نوې خبره پکې دا ده چې د غزل هغه نوی رنګ پکې پاتې دی مثلا پخوانی شاعري داسې وه چې که به د غزل هغه نورو محتویاتو ته پام نه کېدو یوازې په یو موضوع به روانو دلته دا خبره هم شوې ده چې تل یخنۍ نه یخ په غېږ کې نیسي زه له ګرمۍ نه اور ته غاړه ورکړم ورپسې بیا مثلا بل بیت داسې دی چې زه د شهید نشم پاتې د شم چې په ژوندونې مور ته غاړه ورکړم که نه یعنی دلته څو رنګه په دې غزل
کې د روان زمان هغه ناخوالې دي راخیستي دي لکه د اوس وخت کې چې موږ ګورو چې وژنې کېږي او څنګه حتمن هر څوک یو هیله دا لري چې زه د شهید نشم پاتې د شم چې په ژوندونې مور ته غاړه ورکړم
زموږ په سنتي ټولنه کې تر ډېره دا ده چې مثلا د یو چا به د کورنۍ غړی وژل شوی خو آدمی به نور ورته البته به شهید شوی خو نور به په دې ورته خوشحالي ښیي چې زه خو شهادت خو یې وشو خو یعنی دا د شهادت مرتبه رښتینی هم لوړه مرتبه ده خو د کورنۍ غړي د کورنۍ مور چې بیا په ژوندوني په تدریجي ډول مرګ ویني دا د انسان لپاره تر ټولو سخته تجربه ده کنه
تلاش سب یو شمیر زموږ په خوانیو مشرانو شاعرانو چې اوس موږ د کلاسیکي دورې شاعران بولو اوس موږ شعرونه لولو موږ تدریسو په دغه برخه کې کار کوو اکثره زموږ ځوان شاعران چې غوي شعرونه ولولي مثلا خط پر مخ ته سنم راغی یا سپوږمۍ شو په حالکه یادی تورته نور شعرونه هغه تشبيهات چې غوي کارولي هغه اوس هم دوی کاری په دې خاطر چې یو ځوان شاعر نوې رنگ واخلي څه پکار دي چې هغه نوې فکر وړاندې کړي
تر ډېره خو په عمومي ډول هنرمند لپاره پکار دی چې د اشیاو کې د هغوی کوچنیو فکتورونو ته متوجه شي لوی یاسم ښکاري کوچنیو ته متوجه شي مثلا زه د یو شاعر بیت وایم ممتاز اورکزي بیت داسې دی چې یارانی خو په ګیلو مانو خیسته دي د کاټن کمیس په ګونز مزیدار شي کنه یعنی دې ته خای د ډیرو کم خلکو پام وي چې دا کاټن را واخلي دا د یارانی له ګیلو مانو سره تشبیه کی هنرمند ته په کار دی چې د خپل اثر او د خپل جغرافي پیخي حوادث او ټولې پدیدې مطالعه کی او هر څه ته په یو نوی رنگ وګوري خام مواد ډیر زیات دي کنه په نوی اثر کې مثلا دغه د شهیدی دا چې ما په تیر خپل څو بیتونه کې ویل خی دا مثلا دا شنوی چې د چا ورته پام چې څوک دي خلک مثلا مخکې به ویل چې ته شهید شې چې دا مرتبه لري کنه خو دلته باید معکوسه خبره وشي چې زه ولې شهید شم پرې د چا غمور چې مې دا اولادونه چې دی هغه کورنۍ چې دا هغه زموږ پارارتي لري زه هم چې دا سي نوي خبرې پوښي نوي خبرې ډېری دي خو صرف هغه شیریق لري هغه واړي
زموږ یو شمیر پخوانی شاعرانو په خاص ډول یو شمیر چې ډیر مشهور دي هغه ادب د ادب لپاره کارو دغه نظریه ورسره مګر زموږ په ځوان شاعرانو یعنی په ځوان شعری کول کې زموږ دغه نظریه چې ادب باید ژوند لپاره وکارول شي دا پیاوړ شي د روحیه تاسو څنګه
ولا د روحیه تر ډیر ښه ده اوس مثلا ک یو هنرمند د خپل ژوند هنر لپاره وقفه دا تر ټولو ستر قرباني ده کنه د هند لتا منګشکر چې ده هغه د دې لپاره واده ونه ک چې دا غي په غږ باندې تاثیر راځي ک چې په دې اصل لار شي دا تر ټولو خاص ده زه په دې وادارم
زموږ یو شمیر شاعران هغه په دې خاطر چې یو شاعر مشهور شوه دی او د کوشش کی چې د امغ رنگ تعقیب کی دغه چار څنګه ارزوي
هغه شاعر چې مشهور دی هغه خپل لار لرلی دا هغه محصدا کړی دی چې د خوشحال خان خټک په شان د پیر روخان تعقیب نه دی کړی کنه زه په دې نظر مې چې هر څوک باید خپل لار ولري یعنی ک زه چې شل کال بعدم پاندې رنگ روانو سمخای زبا خپل مینوال کم ولرم خو زما بلار معلومه یعنی زب خپل لار روانه مخو زه هغه څو چې په دې لار زیدا یوړون تقلید دی او ډېر زدا په دې معنا خلم چې هغه څو چې دا کار کوي هغه مطالعه نه کوي یاد د مطالعه ترڅنګ د خپل رنگ نه دی پوي تر ټولو مهمه شی دا ده چې موږ د خپل ځان د پیژندلو لپاره یو لار تعقیب کوو یو لار وټاکو چې زه مثلا استاد محبوب دې په ژپوهنه کې خپويږي نو د دې لپاره په کارم دار چې د ژپوهنه تعقیب کې بس دغه د کار شي او د دې کې متخصص شي کنه کوم دغه سی په شيري دغه کې هم ده سبکونه کې هم ده یعنی که څوک نشي کولای چې ځان ته یو لار جوړ کی هدا عقل خو پاغلار خو د کوخخ و کی چیلارش
دغه وخت زموږ اوریدون کی استاد شیر پتمی ک درد آباد راوخ لیو ل اغنه یو خوله غزل درنو زوانانو درنو ملګرو ته وړاندې کی
د درد آباد هم شته د درد آباد نو روسته شاعر هم شته چې تاسو کوم یو په کار زباغه و
خدا د چي نوې شاعری راتوي
نو غزل ملکله داسې ده چې د بی وسه هدو ز سری ته بنول او ما ژوند لمبي لمبي لمبی تبینی ولی اوما
ها دیر خ
تما نغواری چی زه خشم زه چنگ خشم
تما نغواری چی زه خشم زه چنگ خشم
تما نغواری چی زه خشم زه چنگ خشم تا پسی خنوم تتلی تبینی ولی اوما
ها دیر خ
زه تا تا مخامخ ولالو مخاموش اوما تا پا هر توری داری دی تبینی ولی
اوما
او ترا سروی دی گرمی چپی دی راکڑی وجود تران لاری زه دی شپی تبینی ولی اوما او تخه په مشي زه نشه یا خپه نه وم خو زما تلاشه زه خوږی ته بینه ولم زه
خوږی ته بینه ولم واه ډیره مننه کور ودان
خوشاله اوس تاسو نه
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
دا ځل وغمې د مینې په ارتباط ولن نقلونه راوړي زنه پیغام چې په نقلونو کې به د مینې په باره کې څه راغلي وي خدای او شاعر او مسره داسې وچه مینه دومره نازک لوخی دی چې کله ناکله په پاللو کې هم ماتیږي وغ بشو وغمې ته
زمانه په خوا په سمندر کې یو داسې ټاپو چې عاطفي او فکرونه لکه غم خوشحالي مینا یا پوها پکې اوسېدل په دې مینس کې ناڅاپه لغیب او आवाज راغی چې طوفان دار روان دی ټاپو په اوبو کې ډوبېږي د ټاپو ټول اوسېدونکو دې د ځان چاره وکړي لمینې پرته نور هر چا د ځان لپاره یو بیړۍ جوړ کړه اوبه وار په وار راوختلې ټاپو ورو ورو اوبو لاندې کړه هر څوک خپلې بیړۍ ته وختل یوازې مینه وچی تر وروستۍ شېبې پورې په ټاپو کې پاتې شوه کله چې په ټاپو کې د درېدو ځای پاتې نه شو مینې د مرستې په تمه سترګې وغړولې تر نورو ړومبې شتمنۍ په نظر ورغله چې په لویه بیړۍ کې سفر وه او دې ته نږدې تېرېدله شتمنی ته یې وویل په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې شتمنی ورته وویل ځای نه لرم بیړۍ مې له سرو او سپینو ډکه ده مینې له کبر څخه د مرستې وختنه وکړه. کبر ورته وویل، نه نه تلنده خشته یې، ټوله بیړۍ به رالنده کړې. دغه شیبه د غم بیړۍ را پیدا شوه. مینې ورته وویل، غم وروره، په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې. غم سړه سا واخیسته، ویې ویل، مینې خورې، زه تنهایی غواړم، ما یوازې پرېږده. د خوشحالۍ بیړۍ هم را نږدې شوه. مینې له هغې وغوښتل چې ځای ورکړي، خو هغه دومره خوشحاله وه چې د دې پوښتنه یې بیخي وانه ورېده، او د برېښنا د رڼا غوندې تېره شوه. په دې شیبه کې ناڅاپه یو آواز واورېدل شو چې مینې ته یې وویل، راځه راځه مینې، راخیجه. مینه سمدستي بیړۍ ته وروخته، او بې له دې چې تپوس ورنه وکړي چې څوک دی او چیرته ځي، له نابلده بوډا سره روانه شوه. بیړۍ چې ساحل ته ورسېده، مینه ورنه کوزه شوه او له بوډا سره یې مخخه وکړه. خو چې یو څه لار لاړه، د بوډا دا هومره ډېره مرسته یې سترګو ته ودرېده. ځان یې د هغه پوره وړی احساس کړ، او افسوس یې وکاوه چې ولې هغه ونه پېژانده. دا په بیړۍ کې دومره خوشحاله وه چې له بوډا یې د نوم پوښتنه هم هېر کړي وو. مینې ته پوهه په مخه ورغله، له ځانه سره یې وویل، راځه له دې بوډۍ به د بوډا پوښتنه وکړم، ګوندې ویې پېژنې. پوه انا ورته وویل، دا بوډا وخت و. مینې تعجب وکړ، وخت؟ وخت څنګه راسره مرسته وکړه؟ پوهې ومسل او ځواب یې ورکړ، ځکه یوازې وخت په دې پوهېدای شي چې مینه څومره ارزښتناکه ده. بلنه د کور میرمن چې له دروازې د باندې وکتل، درې نابلده سپینګیري ولیدل چې پیتاوي ته ناست دي. دې ته په زړه کې ورتېره شوه چې دا خو مسافر دي، وږي به وي، راځه د ډوډۍ سات ورته وکړه. نو ور ووته، ورته ویې ویل، راځئ کور ته، وږي به یاست. سپینګیرو وپوښتله، مېړه دې په کور کې دی؟ د کور میرمن ځواب ورکړ، نه هغه بازار ته تللی دی. دوی ورته وویل چې هغه نشته، موږ نه درځو. وروسته چې د کور خاوند راغی، میرمنې ته یې وویل، دا بوډاګان خو مسافر ښکاري، سات دې ورته کړی دی. میرمن یې ورته وویل، سات مې ورته وکړ، مګر ویې ویل چې مېړه دې کور کې نشته، نه درځو. مېړه یې ورته وویل، ورشه زما په راتلو یې خبر کړه. ښځه ور ووته، د هغه د راتلو یې ورته وویل. سپینګیرو وویل، موږ درې سره یو ځای نه درځو، په موږ کې به صرف یو غواړي. د کور میرمن ورته وویل، عجیبه ده، ولې؟ دا یوه بوډا بل ته اشاره وکړه، ویې ویل، دغه ثروت دی. ثروت هغه بل ته وکتل، ویې ویل، دی بری دی. او درېیم کس ځان ته لاس ونیوه، ویې ویل، زه محبت یم، ورشه له مېړه سره دې سلا وکړه چې په موږ دریو کې کم یو غواړی. د کور میرمن چې دا کیسه خپل مېړه ته وکړه، هغه خورا خوشحاله شو، ویې ویل، ورشه ثروت را وبوله. خو میرمن یې ورسره مخالفت وکړ، ویې ویل، برای برا وغواړو. د دوی خبرې د دوی انګور واورېدې، ورته راغله، ویې ویل، زه خو وایم چې محبت تر ګردو ښه دی، که په کور کې مو محبت وي ټول عمر به خوشحاله یو. د انګور په خبره د خواښي او خسر سلا هم راغله. د کور میرمن میلمنو ته ور ووته، محبت ته یې د راتلو بلنه ورکړه. خو په محبت پسې هغه نور دو هم را روان شول. د کور میرمن ورته وویل، موږ محبت ته بلنه ورکړې ده. دوی ځواب ورکړ، چیرته چې محبت ځي موږ ورسره خامخا ځو، خو له ثروت یا بری سره بیا هغه نور دوه ملګرتیا نه کوي.
د پکتیا ولایت مالی سندرغاړي د حکومت اګلمندي وایي له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. هنرمندان نارې او په خپل سر آزاد کار کوي، د راټولېدلو کوم مرکز نه لري چې هلته خپل کارونه منسجم کړي، نو کاروندې ادارې په دې سیمه کې د هنر موجود حالت ته توجه ونه کړي، لرې نه ده چې په پکتیا کې د دې څانګې ټغر ټول شي. زموږ همکار داود تپانې په اړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه درکوم.
تچی زمن کلی نکادی و پزلی زد کوم دا زندگی پنم لڑلی تچی زمن کلی نکادی و پزلی زد کوم دا زندگی پنم لڑلی تچی زمن کلی نکادی و پزلی زد کوم دا زندگی پنم لڑلی زد کوم دا زندگی پنم لڑلی دا زندگی په غم لړلې چې باندې دې د دې دل یاري زړه کوم دا زندگی په غم لړلې د چا په سر کو باندې دا کوڅې وښولې زړه کوم دا زندگی په غم لړلې د چا په سر کو باندې دا کوڅې وښولې زړه کوم دا زندگی په غم لړلې د چا زمون کلي لا
لوی پکتیا پکچا محلی سندرغاړي له حکومت ګلمن دی وا یغه ډول چې لازمه ده د دوی د هنر قدردانی نه کیږي او رس تر بلې د دوی موسیقي د غربي موسیقي تر اغیز لاندې راځي، خو په خبره بیا مولسونه نسبتا دوی ته پارزښت قائل دي. دا دوی په خبره کې حکومت ورته لازمه پاملرنه وکړي او ستونزې هواري کی دوی به خپل فرهنګي او لرغونی موسیقي ژوندۍ وساتي، او کدی اطلاعاتو فرهنګ اړوند ادارو په محلي موسیقي ډیر پام نه وو نو ښایي په راتلونکي کې د دوی موسیقي د غربي موسیقي له ټکر سره سره د نورې نړۍ تر سیوري لاندې هم راشي. د پکتیکا ولایت یو وتلی محلي سندرغاړی ارمان متنوال وایي د پښتو موسیقي په ډګر کې داسې نوي نمونه پیدا شوي چې د خپل موسیقی پر ځای غربی موسیقی ته ترجیح ورکوي.
داسې نوې نوې مختلفه سندرغاړې مرا پیدا شوې دي چې هغه نن سبا لکه غربي کې کار کولای شي او محلي کې به کار نشي کولای.
نوموړي زیاته کړه د محلي موسیقی په وده کې باید حکومتونه خپله ونډه واخلي، او موږ د افغانستان له مرکزي او ولایتي ادارو څخه دا هیله لرو چې د موسیقی برخې ته جدي پاملرنه وکړي. دا د په خبره دا مال په ټول افغانستان کې داسې کومه اداره نشته چې هنرمندان یې تر اغیز لاندې وي او خپلې اصلي موسیقۍ ته د ودې په موخه ترې کار واخلي. نه د دوی د ژوند ښه والي لپاره اطلاعات او فرهنګ څه کړي دي او نه کوم رسمي معاش او امتیاز لري. یو ځل بیا ارمان متنوال:
محلي موسیقي ډیر خوند کوي ځکه چې هغه د وخت تاریخ پاتې کېدونکې ده. داسې حساب نشته چې نه تا سړی سندرغاړی خپل معاش واخلي ترلاسه کړي، نه هغه نشته.
یو شمیر په عمر پاخه محلي هنرمندان د تېرو حکومتونو یادونه کوي چې دوی ته یې ځانګړې پاملرنه کوله، او محلي موسیقي هغه مهال د ودې په حال کې و خو د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دې برخې ته خاص توجه نه کیږي. د دغه دور یو بل محلي ساز غږونکی د پخواني او اوسني وخت په اړه داسې نظر لري:
زمانم پخپل اسد رحمان رحمانی دی گردیز اوسیدونکو مخکې خدا سوس د اطلاعات او فرهنګ لوري مقصد آلته هنرمندانو آلته خلګو اوس فکر کوم سم مقصد اغه هنرمندان سکوم او اطلاعات او فرهنګ غم لري سوي دي، او دولت د خاص پاملرنه هنرمندانو ته نه ده کړې. مګ غوښتنه د اطلاعات او فرهنګ د داد سم مقصد هنرمندان به تخپل برخه واخلي او خپل مقصد د موسیقي ډګر ته باید اطلاعات او فرهنګ راوځي.
د نوموړي په خبره په ټوله نړۍ کې حکومتونه د خپل پرنګ ژوندۍ ساتلو لپاره غو هنري ډلې پالي چې د دوی تاریخ ورسره تړلې وي، خو په افغانستان کې بیا برعکس هغه موسیقارانو ته پاملرنه څه چې نه کیږي بلکې لپامه غورځول کیږي. د پکتیا پرنګیان او په دې برخه کې د نظر خاوندان هم په دې اند دي چې د غربي موسیقۍ څخه په محلي موسیقۍ کې ډېر خوند ګوري، خو دوی اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د پړې ګوته نیسي وایي چې تر دې مالې د خپل فرهنګ د ساتلو په موخه جدي کار نه دی کړی او د نورو تر اغیز لاندې دی. لیکوال او شاعر عبدالکریم حیران وویل
غربی موسیقی یا دغه برکی موسیقی ورته وبولو کنه هغه خوند نشته کې لکه مخکې چې په کوم په هغه اصیله موسیقي کې وو نه یوازې چې په سرحدو مو یرغل نه بل مو په فرهنګ هم یرغل دی مثلا تلویزیونونه زموږ خپلې خپرونې نه لري د بل چا سریالونه او ډرامې نشروي او د بل چا هنرمندان مخې ته راوړي که نه دغه ته اطلاعاتو فرهنګ نه توجه کړې ده
دا د په وینا کې حکومتونه پام وکړي دا ستونزې به هوارې شوې وي او دا پخوا په څیر به مو خپل فرهنګ ژوندی ساتلی وي په پکتیا کې د محلي موسیقۍ یو بل ملاتړی شاعر طاهر افغان هم ورته نظر لري
ولسی موسیقي کې او ځان ته خوند او ځان ته رنګ پکې او زمونږ د هغه ټولنې هغه کوم کړه وړه چې دی هغه کوم دستور چې ده د هغې یو ترجمانی کې پرته ده په غربي موسیقي چې کومه ده هغومره خوند او هغومره تنده دي او اورېدونکي نه پرې ماتېږي څومره چې په ولسي موسیقي کې ماتېږي
محلي موسیقاران په داسې حال کې خپلې موسیقۍ ته د نه پاملرنې خبره کوي چې په اکثریت ملي ورځو جشنونو ودونو او د خوښیو په نورو پروګرامونو کې د لرو پرتو سیمو او ولایتونو په مرکزونو کې ځوانان محلي موسیقاران د پروګرامونو لپاره ورغواړي مونږ هڅه وکړه په دې راپور کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم په دې برخه کې له ځان سره ولرو خو سره له هڅو ونه توانېدو د چا نظر ترلاسه کړو خو څه وخت وړاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو شمېر چارواکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دې برخې ته د پاملرنې ژمنه کړې وه
چنا لاری کا گاوا گشوا دی پتیا وغرا پرشوا دی پتیا وغرا پرشوا نجمی ورکا دا پینزو ورک لیلا پشنو خالو ورک لیلا پشنو خالو ماوتا دی خدای لاری سارگ باجو شیسا گاری سارگ باجو شیسا گاری ندوینم ندی گورم دی بوٹو کپلو دشورم دی بوٹو کپلو دشورم